السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړې کې تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره دي. تر څنګ د انډونیشیا په اړه هم یو ریپورت لرو. په در سمخ کې د دې سات خبرونه او رجوم همکار سفر خان یې درته وړاندې کوي.
جمله د مهمو خبرونو سرټکی. احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 2 کال بند سزا واوروله. په کابل کې د فواید عامې وزارت ته څیرمه 14 شوي او امریکا له شامه د فوجونو د وستو فرمان لاسلیک کړ. تفصیل: نن یو احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د 2 کیسونو فیصله واوروله. عدالت نواز شریف ته په العزیزیه کیس کې د 2 کالو قید او جرمانې سزا ورکړه او په فلیکشپ کیس کې هغه بری کړ. د فیصلې وروسته نیب چارواکو نواز شریف نیولې، هغه به زندان ته استول کیږي. عدالت د چهارشنبې په ورځ د احتساب او نواز شریف د وکیلانو د دلیلونو تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. له عدالت بهر د مسلم لیگ نون ګڼو غړو او پلویانو د احتساب قامي ادارې یعنی نیب په ضد نارې وه. امنیتی سرتیرو د هغوی د منتشرولو په مخه اوخکی بیونکی گیس وکارول. شریف په بیا بیا ویلی چې نه کله درغلی کړي او نه ور باندې څوک ثابتولی شي. تر دې مخکې د احتساب یو عدالت د 2013 کال د جولای په شپږمه په لندن کې د کورونا خستو په یو قضیه کې شریف ته د 10 کلونو بند سزا ورولې وه. وروسته د اسلام آباد عدالت شریف په ضمانت خوشی کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د افغانستان د ولسمشر مانی ارګ نن مشال ریډیو ته په لیګل خبر پاڼه کې ویلي، قریشی له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او په دوه اړخیزه اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې پروسې او د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو لپاره په راتلونکو اقداماتو یې خبرې وکړې. د پاکستان خارجه وزیر نن کابل ته تللی او له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره هم کتلی. کابل دل تک وړاندې شاه محمود قریشی پرون په ملتان کې د یوې غونډې په محل وویل،
زه په دوه ورځنۍ دوره افغانستان، ایران، چین او روس ته روان یم او د خپل سفر پر مهال به د یادو ملکونو مشورولۍ او خارجه وزیرانو سره وینم او ورسره به په مختلفو موضوعاتو د خبرو نه علاوه مشاورت هم کوم چې په څه ډول په دې سیمه کې امنیت پر ځای کولای شو.
شاه محمود قریشی د روانې میاشتې په 15 هم کابل ته تللی و او هلته یې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. په سواد کې د پرونو زمینی بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي او غیر ختمي نتیجې راغلي چې تر مخې د زلو د لسو او د تحصیلونو د 2 سیټونو څخه تحریک انصاف شپږ په خپل نوم کړي. عوامي نېشنل ګوند 3، پاکستان مسلم لیگ نون 2 او آزاد امیدوار یو سیټ ګټلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ضلعي کونسل لپاره په 250 او د ټاون او تحصیل کونسل لپاره په 22 خالي څوکیو د زمینی بلدیتي ټاکنو لړکې رای واچول شوې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د نتایجو پایلې به نن خپرېدل پیل شي. د پاکستان وفاقي حکومت په NFC ایوارډ کې قبایلي ضلعو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د فاټا ټاسک فورس غړي پیر نورالحق قادری پرون په لوړګي کې خبریالانو ته وکړه.
عمران خان اسد عمر لدا ټاسک ورکړی دی. فیډریشن څلور وڼو صوبې تیارې کا چې فاټا لخپله حصہ NFC واټ کې د فاټا حصہ زر تر زر ورکا. اسد عمر کی پی کے تیار کړی دا، پنجاب تیار دی، بلوچستان تیار دی، صرف سندھ پاتې دی. کو دوی تیار کا تیار ہے کہ نیزه بخپل پیپل پارٹی دا پارا د قبایلی ممبرانو یو جرګه جوړو مو سوال ورته کوچی مونږ ته خپل حق زر تر زر ورکا.
قادری ویل پخوانی قبایلی سیمو لپاره د پاوبند یو عرب روپو د ورکړې خبره هم په ریکارډ راوستي ده. د پاکستان پارلمان د روان کال په مې میاشت کې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو منظوري ورکړې وه. د کابل ښار د 14 حوزې په مربوطاتو کې د فواید عامې وزارت ته څیرمه 14 شوې. د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم احساس مشال رادیو ته ویل د بریدګورو وسلوالو شمیر نه دی معلوم خو پولیس یې د منځ وړلو لپاره عملیات کوي. نوموړی چې د پیښې له ځایه یې مشال رادیو سره خبرې کولې وویل هڅه کیږي چې ډیر زر وسلوال بریدګر له پیښو وغورځول شي. د دغې پیښې د تلفاتو په اړه د څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د شهیدانو او معلنینو معینیت ته تر ننوتو مخکې دوه چاودنې د دغې معینیت د ودانۍ د باندې شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. سپینه ماڼۍ وایي له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر یې لاسلیک کړی. د امریکا په وځ یو ویان د فرانسوي خبري ایجنس ته د دې د لاسلیک کولو پخلی کړی. د دفاع وزارت چارواکو سی این این ته هم د دې تصدیق کړی. یو بل چارواکي سی این این ته ویلي چې د دفاع تلونکي وزیر جیمز میتس هغه فرمان لاسلیک کړی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډسمبر په 19مه په ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې په شام کې د اسلامي دولت د ترهګر ډلې په ضد جګړه ګټلې او له هغه هیواد ټول امریکایي پوځونه باسي. د ټرمپ په دې اعلان ریپبلیکن او ډیموکراټانو نیوکه وکړې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه چې د شام نه خپل ټول ځواکونه وباسي د اسرائیلو د هغو هڅو مخه نشي نیولی چې غواړي په شام کې د ایران د دایمي حضور مخه ونیسي. نوموړي پرون په یو بیان کې ویل له شامه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه د دوی دوامداره پالیسي نشي بدلولی. نتنیاهو وایي د دوی په شام کې د ایران د پوځي پیاوړتیا د مخنیوي په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکوي او تر هغه ځایه چې لازمه وي هلته به خپل فعالیتونه پراخوي. دا د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیا وري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.30 روپۍ اخستل کیږي او 109.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 104.40 روپۍ او 115.50 روپۍ، یو ایرو 106.50 روپۍ او 105.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ، یو سعودي ریال 10.90 روپۍ او 10.50 روپۍ، یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورید مشال ریډیو خبرونه زمونږ په پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې باور نن د پاکستان احتساب عدالت د درغلیو په کیس کې د پخانی وزیر اعظم نواز شریف پاړه پریکړه واوروله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په ګډون د سیمې څلور هیوادونو ته سفر کوي. پاکستان د افغانستان سولې ته ژمنتیا ښودلې خو افغان چارواکي وایي
د امریکا له خوا په دوی باندې فشار ده. دا ځل امیدونه شته چې پاکستان به زلنه د سولې په برخه کې همکاري کوي.
د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې ګڼ ماشومان د خوراک لکمی سره مخ دي.
په کلو کې لا مندې وکشنیانو ته شوه ډیر ورکې په لاغه لوج زخه سکشنیان د غذایی قلت زخه بچاو. په شار کې هغه شی هم ډیر کم وي.
افغان چارواکي وایي پر خلصو د تشدد په پیښو کې سک کال زیاتوالی راغلی دی. لاملونه څه دي؟
نامنی طرف والے یو علت دے، مثلا اقتصادی فقر ددی بیل علت دے، فرهنگی فقر ددی بیل علت دے، د ناوړه دودونو تسلط یو د عوامل او اسباب نه کیدی شي، د پوهې د کچې ټیټواله.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د اسلام آباد احتساب عدالت پخانی وزیر اعظم نواز شریف ته په العزیزیا سټیل مل مقدمه کې د وو کلونو بند او د جرمانی سزا واوروله او په فلیک شپ انویسټمنت قضیه کې نوموړی بری کړ. نن د احتساب عدالت جج ارشد ملک د تیر شروع په ورځ خپله محفوظه کړې فیصله واوروله. تفصیل د احمد الله نه اورو.
نن د دسمبر په 24مه د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک د تیر شروع په ورځ خپل محفوظه کړې فیصله واوروله چې تر مخه یې نواز شریف ته په العزیز سټیل مل قضیه کې د وو کالو بند 2.5 کروڑ ډالر او 15 لک پاونډ د جرمانې سزا واوروله. د کم وروستو چې د قانون نافذونکو ادارو اهلکارانو نواز شریف په خپل ولقه کې واخیست. عدالت په فلیک شپ قضیه کې نواز شریف خوشی کړو او وینا یې وه چې په یاد ریفرنس کې په نوموړي څه کیس نه جوړیږي. د سزا اورولو وروستو نواز شریف عدالت تخواست وکړو چې د پینډۍ اډیالي زندان پر ځای دی د لاهور کوټ لکپت جیل ته واستولې شي کوم چې عدالت منظور کړو. له دې وړاندې د جولای په 6مه احتساب عدالت نواز شریف ته په ایون فیلډ قضیه کې په مجموعي توګه د 11 کالو، د هغه لور مریم نواز ته د 8 کالو او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې وه، کومه چې په سپتمبر میاشت کې د اسلام آباد های کورټ معطل کړه. د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر د مسلم لیگ نون یو مخکښ سینیټر مشاهد الله خان نواز شریف ته د اولی شوی سزا پا حق لا مطبوعاتو تاویل منگ حمدہ سے فیصلی تما تری لرلا. اصل خبر دادا چی دوی نواز شریف زندان تا لیگل غختل او حمدہ سے یہ وکڑل. لدی اڑان دی ہم نموڑی او گوند یہ دادا سے ظلم مقابلہ کڑی او پر آتلون کی کبائی ہم کہو. نواز شریف تا چی دا کمی خبری سزا ورکڑے کی گی نو حقد دی ملک معشوم معشوم تا معلوم دا.
پاکستان کا بچہ بچہ سمجھتا ہے.
دا احتساب قامی ادارے نیب دا العزیز یا سپیل مل او فلیک شپ ریفرنسونه د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې په احتساب عدالت کې دایر کړی وو. په دوانو ریفرنسونو کې نواز شریف او د هغه دواړه زامن حسین او حسن نواز هم نامزد کړی شوی وو، خو شریف په بیا بیا ویلی دي چې نه یې کله درغلی کړی او نه یې ور باندې څوک ثابتولی شي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو انتقام اخیستی کیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 22مه په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې دا تور رد کړو او وی ویل چې د احتساب بهیر هیڅ جوړ جاړې او معامله نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد د احتساب اداره یعنی په خپلو چارو کې خپلواک ده. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې وې چې تیر کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې وو او نیب ته یې امر کړی و چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته داسې خبرونه دي چې په کابل کې 14 شوې ده. دا وخت را سره زمو همکار یوسف صدران ته ټلیفون په کرخه دی. یوسف صدران، اوریدونکو ته وایي چې دا 14 په کوم ځای کې شوې ده، وایا چې ته پکې مرګ شو بل وخت دی او کنه؟
نساجمل تاسو او د مشال ریډیو اوریدونکو ته سلام. 14 اول خو موقعیت پړه کوي چې د کابل جلال آباد لوی لار چې دا هغه شریکو د کوم پاینټ چې دغه ته نږدې د زړو مکریانو په سیمه کې ده، کوم سیمه کې چې د افغانستان د فواید عامې وزارت هم دی او د شهیدانو او معلولینو چارو معینیت هم دی. د سیمه تر ډیره د ملکي هغه د اوسیدلو ځای ده، اما د څو وزارتونو هم په سیمه کې شته. خو د 14 سر په سر د افغانستان په وخت شاوخوا 3 بجې دوه سر په سر 14 وشوې، له هغې وروسته وسلوال کوم کسان چې دي د شهیدانو معلولینو معینیت ته ننوتلی دي. د افغانستان د کابل پولیسو د جنایي جرمونو کوم ډایرکټر چې دی هغې ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي او په دې وخت کې دوی هڅه کوي چې دا سیمه تصفیه کړي. د تلفاتو په اړه تر دې دمه کوم چا ډیټایل معلومات نه دي ورکړي چې وروستي ارقام څو دي، څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلی ده. اما د افغانستان امنیتي بنسټونه چې دي هغه وایي چې هڅه روانه ده کومه حمله چې دا وخت هم خلخال ډزې ترسره کیږي هغه ودروي او له هغې وروسته به د ارقامو کوم تلفات شمیرې چې دي یا مجروحین او یا د شهیدانو هغه به خلکو ته ورکوي او د رسنیو په واک به هم ورکوي. اما د حملې له شروع کېدو مخکې 2014 شوې دي، بیا ډزې روانې دي. تر اوسه پورې هم دا خلخال ډزې لیدل کې اوریدل کېږي. بلې انسا
او دا څه رپورټونه شته چې سیمه واري چا منلې ده؟
تر اوسه پورې خو نه کومې ډلې څه نه دي ویلي، اما د حملې د پای ته رسېدو سره به دا سټېټمنټ حتما شریکېږي.
سمه ده، ډېره مننه د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو د یوسف صدران نه اوریدل چې په کابل کې نن شاوخوا 3 بجې 2014 شوې دي او تر اوسه پکې د مرګ ژوبلې په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وای په تیرو لس ورځو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دویم ځل راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو نښه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات وکړ او ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې وروستۍ هلې سلې وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام نه اورو.
د افغانستان ولسمشری معنی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسی او د بین الافغانی مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې. ل ارګ نه پخپره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دې ناسه کې د افغان سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه وبلل شو. خغلی قریشی د دوشنبه په ورځ لدی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح دین ربانی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خلی ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی په یو خبری غونډه کې وویل چې په دې کتنه کې خغلی قریشی دا ور په سیمه ییزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ. یو مورد چې دا ور پر پاکستان زیات ټینګار وکړ د سیمې په کچه د افغانستان د سولې لپاره د مسولیت اخیستلو مسله وه او د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاس وهنې په ژمنه ټینګار وکړ او موږ هیله منو چې دا وار پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. خغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ خغلی قریشی له کابل وروسته تهران ته روان شوی دی. دا په تیرو لس ورځو کې کابل ته د خغلی قریشی دوهم سفر دی. نوموړی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15مه نیټه هم د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. د پاکستان وروستۍ وژبنو ته په کتو آیا دا ځل به یاد هیواد د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سادات وایي
د امریکا له خوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغه فشار د وجه نه تلاش کوي چې باید د سولې برنامه تحقق پیدا کړي. طالبان د مذاکراتو میز ته راوکاږي. دا ځل امیدونه شته چې پاکستان به زړه د سولې په برخه کې همکاري کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو په سفر وځي چې تیره اونۍ په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ مخامخ خبرې وشوې چې درې ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی وو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په ریپورت کې تاسو ریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کابل په دوره دی او الته افغان ولسمشر او دغه سي د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره لیدل دي. مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته پرند سواد په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې زمینی انتخابات بلدیاتي انتخابات ترسره شول. په سواد کې زمینی بلدیاتي ټاکنو کې واکمن تحریک انصاف ګوند تابریا ترلاسه شو. په دویم نمبر عوامي نېشنل ګوند راغلی چې ځايي مشر یې وایي چې بلدیاتي ټاکنې د حکمران پاټې ناکامي په ډاګه کوي. خو واکمن ګوند وایي خلک پر دوی اعتماد لري او بیا هم د دوی امیدواران په زیاته اندازه کامیاب کړي دي. تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
سواد کې د بلدیاتي زمینی ټاکنو غیر سرکاري نتیجو تر مخه لس د ضلع او دوه تحصیل کونسلرانو کې شپږ سیټونه حکمران پارټۍ پی ټی آی ګټلي. په دویم نمبر د عوامي نېشنل ګوند درې، پاکستان مسلم لیگ دوه او یو آزاد غړی کامیاب شوی دی. په دغه ټاکنو د ضلع سواد عوامي نېشنل پارټۍ مشر شیرشاه خان وایي چې دې نه دا خبره څرګندېږي چې ولس د صوبې او مرکز حکومتونو څخه خپه دي.
دا الیکشن د ټول قوم ته یو پیغام ورکوي چې دا د خیټې په مسوایي حکومت او مرکزي حکومت عدم اعتماد دی. بل دې انتخابات دا په 25 جولای نه دا درې سره مې شیبه دوه یو دا الیکشن داغي دا تصویر وشو چې هغه الیکشن کې دندې شو.
بلخو د سواد پی ټی آی صدر او ام پی اے پزلکیم وای چې دوی پارټي اوسم د ولس خوخه پارټي ده او د سواد ورس یو زل بیا خپل رای د عمران خان بدون سوچ ته ورکړی ده.
دا خو د دلی پاره او د یارانې دوستانه د خپل پهلوان د رشتہ داري وکی یو خیر خبر نه ان شاء الله چې خلکو قوم سره فیصله کړی مونږ ته منظور ده. مونږ په پیټي مشته بارا یو جنگي او دوه ټول پټیان یو دی خو باندې بیا هم لک لک شکر دی چې درې میشتو شو چې سیالو کې مونږ یو ختم لاندې کې خو دې چې زموږ خلک خوشاله دي یا مونږ به سنور دا کړی مونږ به شروع کوو او د دې نه پته لري چې خلک خپه نه زموږ نه پوره خدمت دی چې مونږ څه پوښت کوي خلک
د سواد دغه لس خالص او کې د ضلع او تحصیل کونسل لپاره منتخب غړو د صوبایي او قومي سملو لپاره تیر عام انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره خالي کړي وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زرا تسو اتیا کلو هرتز.
پرون د خبر پلوړگی کې د خبريالانو یوې غونډې ته د سیمه نه د کمی سمله منتخب شوی غړي او د فاټا ټاسک فورس غړي نورالحق قادری ویلي چې وفاقي حکومت کبایلی ضلع ته د NFC ایوارډ برخه ورکول لپاره هڅې تیزې کړې دي او د کال اصل ارب روپو ورکولو خبره هم پر ریکارډ راوستي ده. دوی ویل چې د ایجنسی فنډ ختمېدو سره چې کوم مشکلات را پیدا شوي د هغې به متبادل بندوبست کوي. تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د موجوده حکومت لخوا د فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې په مکمله توګه زم کول لپاره جوړ شوی ټاسک فورس غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د اتوار په ورځ په لوړګي کې د خبريالانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان ډېر په کلکه هدایات جاری کړي چې قبایلي ضلعو ته د زر تر زره د NFC ایوارډ برخه ورکړل شي.
عمران خان سد عمر لدا ٹاسک ورکڑے دے فیڈریشن سلور وانو صوبے تیارے کا چھ فاٹا لخبل حصہ NFC وارڈ کے دا فاٹا حصہ زر تر زر ورکا. اسد عمر کی پی کے تیار کرے دا پنجاب تیار دے بلوچستان تیار دے صرف سندھ پاتے دے گدری تیار کا تیار ہے کہ نظب اخبل پیپل پارٹی دا پارا قبائلی ممبران یو جرگا جوڑو موسوال بور تو کچھ منگا تھا اخبل حق زر تر زر ورکا.
نموڈی ویل چھ دا ایجنسی فنڈ ختم دو سرا گن شمیر مشکلات را پیدا شوی.
تیر زیارت پور از باندے دے کیبنٹ میٹنگ ہو دوی اولا نئے کس غختہ یو دا آغا پیسو دا پارا چھ کم دا شہیدان اسکالرش دے سکولونو سٹوڈنٹانو دے دا قسم دے بیمارانو پیسی دی دغه پیسو دا پارا اولا نئے کس چلے تقریباً 1.5 ارب روپے وے پاگے کے کیبنٹ کے تیر زیارت پر از بانے ماور بانے خبر او کرا عمران خان تموی چھے دا دیر وقت ضرورت دے چھے دا فوری ریلیز شی او پرائم منسٹر آرڈر رو کچھے دا پہ یو افتہ کی دنن دنن دا 1.5 ارب روپے ریلیز شی.
په دې موخه د فاټا یوت جرګي غړي عدنان شینواری وویل چې دغه اصلاحات به لږ وخت تخلي او مونږ هیله من یو چې فاټا په خیبر پختونخوا کې پوره زم شي نو ګټې به شروع شي.
اوس زړې محکمې ختمول دي او نوې راتلل دي نو په دې کې لږ وخت تخلي خو که مونږ وګورو هر سیز د پاره اول آئینی اصلاحات او ترمیم ضروري د ترمیم نه بغیر د پروسس شروع کېدنه دا پروسس شوی دی دا خامخه وخت تخلی چې هر څه تقریبا 90% مرجر مکمل شوی دی دا 10% چې کوم لائن آرڈر سچویشن دی یا کوم عدالتی نظام ایکسټینشن دی دا پاتې دی.
په لوړګي کې د دغه غونډې په وخت وفاقي وزیر نورالحق قادری وویل چې د پاکستان پارلیمان روان کال د مئی په میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو قانوني مسوده منظوره کړې او اوس به په هر حال کې دغه عمل سرته رسی او دغه فیصله څوک بیرته نشي اخیستی خو مونږ به هڅه کوو چې د زمکېدو ګټې ترلاسه کړو او د تاوان نه یې قبایل بچ کړو. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې له 1500 څخه زیات داسې ماشومان دي چې د خوراک له کمی سره مخ دي. دا خبره په صوبه کې د خوراک د کمی په اړه تېر ورځ په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال شوې ده چې پکې د اسلام آباد نه راغلو او د یونیسف چارواکو هم ګډون کړی و. تفصیل په دې رپورت کې.
د بلوچستان د روغتیا د چارواکو له لوري ویل سوي دي چې د روغتیا صوبایي ادارې د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په کوټه پښین او کل عبدالله کې سروې کړې او نږدې 400,000 ماشومان یې کتلي دي. په هغو کې 1,450 ماشومان داسې میندل سوي دي چې هغه دا وخت د خوراک د کمښت سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د روغتیا د ادارې ډاکټر عبید پانیزي څه داسې راته بیان کړي.
کوټه کې چې موږ ښار ورته وایو هغه شاید زموږ تر زلو پاغه کی ابتر حالتی بد حالتی پکلو کی لابیا هم صرف دایو شی لمش سره وی چی من دی وکشنان ته شو دی ډیر ورکی ولی تر دو کال پور چا شو دی خپل پی ورکی نو لاغه لوج زخه سکشنان د غذای قلت زخه بچاو سن په شار کی اغه شی هم ډیر کمی نو دارنګ نه دی چی مطلب عموما حالات خراب دی پټول ها یوسف پاکټ سیاسي زایونه یونین کونسل دارنګ دی چی الت زیات صورتحال چی دی اغه خراب دی چی چیری تعلیم زاره د یقینن دی چی کم دی الت د غذا قلت هم زیاتی چیر چی غریبی زیاته دالت د غذا قلت زیاتی چیر چی بیروزګاری زیاته ده چیر چی د هیلث سرویسز کم دی الته د غذایی قلت د غچدی اغه زیاتی.
و سیمینار ته پخپل وینا کی د کامی اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم خان سوری اول ک په صوبه کی د شوزو تعلیم زیات وای نو نن به د مشمان د خوراک وزه دومره خراب نه وای.
نو په بلوچستان کی تقریبا په اوز ازلا کی چدی د پروگرام شروع کړی دی اویرنس په والا د پروگرام چې د کم زمر خوندې دی مندې دی بای چی او وی سید خیال مجو ساتو چې کم مور اکشنی پیدا کړي هغه مور خیال د سید په والا مجو ساتو مور شو دی دوه کال باید چې خپل کشنی ته ورکی او خپل غذا خیال وساتي نو هغه بعد کم کشنی پیدا کیږي هغه هم سیتمندي او هغه چې مور شو دی چې دوه کال نو هغه همیشه د پاره سیتمندي.
په سیمینار ته په اسلام آباد کې د ماشومانو د روغتیا په اړه د ادارې ډایرکټر ډاکټر بصیر اڅکزي وویل چې د دوی لپاره په بلوچستان کې د ماشومانو د خوراک کمښت یو لوی چیلنج دی.
چې موږ د صوبایي ایالت د خلکو سره دا مکمسیت دا چارواکو سره موږ په داسې ډول باندې یو پلان اف اکشن جوړ کړو چې وفاقي حکومت پکې څه مرسته کولی شي او ورسره هغه بین الاقوامي ادارې بین المللي ادارې د هغو په ذمهواري کې دا راځي چې د مور او د ماشوم د صحت په لړ باندې چې کوم ګامونه اخیستل کیږي په ګامو کې د کم کومک مرسته کولی شي نو موږ هغه ته خپل دغه ریکمنډیشن وړاندې کوو.
په دې سیمینار کې زیاتره وینا کوونکو د ماشومانو پر مندو باندې زور ورکړي چې هغه د هرو مرو خپلو ماشومانو ته د پیدایش څخه نیولې بیا تر دوه کلو پر خپل شو دی ورکړي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری کړل شو پخانیو لیکونو یادښتونو کې راغلي چې په افغانستان کې د پخانی شوروي یرغل پر مهال د واشنگتن تر ټولو لوی هدف شوروویان له افغانستانه وستل وو نو ځکه په پاکستان کې د اټمي وسلو په جوړولو سترګې پټې کړې وي. په دې هکله د ډان رسپانې یو لیکنه خپره شوې چې مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د امریکای قانون تر مخه له 1.5 کلونو وروسته خوفی اسناد په ډاګه کول کیږي چې پترس کې دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر لیکونه او یاداشتونه خپاره کړي دي. په دغه کې د 1940 کال د اگست د 6 نیټې په یو ریپورت کې راغلي واشنگتن ته معلومه وا چې پاکستان اټمي وسله جوړوي. د ډان رسپانې د لیکنې تر مخه د امریکایي خفیه ریپورت وای د ولسمشر ضیاءالحق لخوا ورته په بیا بیا باور ورکول کیږي چې هیواد یې نه د اټمي وسلو جوړولو اراده لري او نه هم د دې کار لپاره وسایل او استعداد لري. خو امریکایي استخباراتي معلومات څرګندوي چې پاکستان د قوي اټمي وسلو جوړولو لپاره هر ډول هلې ځلې جاري ساتلې دي. دا ریپورت مخکې لیکي چې په دې حالاتو کې واشنگتن دوه لارې لري. یوه یې دا چې پاکستان اټمي وسلې جوړولو ته پرېږدي. په دې کې د اسلام آباد پر ضد د امریکایي کانګرس لخوا اقدامات یقیني دي او دا اندېښنه هم شته چې هند د پاکستان په اټمي مرکزونو وار لمخه حمله وکړي. د دې ترڅنګ به د اټمي وسلو د خورېدو د مخنیوي په اړه امریکایي اقدامات هم د پښتنو لاندې راځي. او دویمه لار دا ده چې له اسلام آباد سره امنیتی اړیکې غوسی کړي نو د دې په نتیجه کې به په افغانستان کې د شورویانو خلاف مزاحمت کمزورې کیږي چې په جنوبی ایشیا کې د امریکا اوږدمهاله ګټو ته زیان رسوي او پاکستان به هم فکر وکړي چې نور هیڅ له لاسه نه ورکوي نو ځکه به د اټمي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي. دغه خفیه ریپورت لیکي چې امریکا په دې کې هر یو لار اختیار کړي نو په بهرنۍ تګلاره کې به له ماتې سره مخ کیږي. د امریکا د بهرنو چارو لخوا خپور کړل شوی دا خفیه ریپورت په اخر کې لیکي واشنگتن په دې امید له پاکستان سره د خپلو امنیتي مرستو جاري ساتلو لاره غوره کړه چې ممکنه ده په راتلونکي وخت کې پاکستان په خپل د ایټمی وسلو جوړولو نه لاس په سر شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکې دي. د ظفر خان نه بلند خبرونه وورو.
نن احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د دوه کیسونو فیصله واوروله. عدالت نواز شریف ته په العزیزیه کیس کې د 2 کالو قید او جرمانی سزا ورکړه او په فلیک شپ کیس کې هغه بری کړ. د فیصلې تر راتلو وروسته نیب چارواکو نواز شریف نیولې، هغه به زندان ته استول کیږي. عدالت د چهارشنبه په ورځ د احتساب او نواز شریف د وکیلانو د دلیلونو تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د افغانستان د ولسمشر مانی ارګنن مشال ریډیو ته په لیګل خبر پاڼه کې ویلي قریشی له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او په دوه اړخیزه اړیکو او مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو لپاره په راتلونکو اقداماتو خبرې وشوې. نن په کابل کې د فواید عامه وزارت په تیر مدو 14 شوي. د کابل د پولیسو یو مشر محمد سالم احساس د پیښې له ځایه مشال رډیو ته وویل بریدګر د شهیدانو او مازورانو دفتر ودانۍ ته ننوتی دي او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته روانه ده. په برید کې د مرګ جوړې په اړه معلومات نشته. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری پرون په لوړګي کې خبریالانو ته ویلي وفاقي حکومت په ان اف سي وارد کې قبایلي زیرلو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې او هغه پیسې چې قبایلي زیرلو ته د ورکړې لپاره یې خبره شوې وه په ریکارډ راوستې دي. د پاکستان پارلمان په روان کال کې د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو منظوري ورکړې وه. سپینې ماڼۍ د شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر لاسلیک کړی. د امریکا پوز یو ویان د فرانس خبری اجانس ته د دې د لاسلیک کولو پخلی کړی. یو بل چارواکي سی ان ان ته ویلي چې د دفاع تلونکي وزیر جیمز سمیت هغه فرمان لاسلیک کړی. ډونالډ ټرمپ د ډسمبر 19 په شام کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتې او له هغه هیواده د خپلو ځواکونو د ویستو اعلان کړی و.
لند خبرنم د ظفر خان نوارې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نوارې چې پاکستان سره رسپان په خپلې اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ و رسپانه پخپل اداری کی لیکي وزیر اعظم عمران خان د تیر خالی پورس په لاهور کې د پنجاب حکومت سلور زنای کارکردګي غونډه تخپل وینا کې ویل اپوزیشن غوندونه وای چې حکومت لخوا پرزت انتقامی کاروایی روانه ده. نو دوی خو په هیڅ چات سنوي کې سونه ندي جوړ کړي، بلکې دا ټوله خو زړې مقدمې دي. د اپوزیشن هر خبره منلې شم، خدا نشي کېدلې چې د احتساب نه یې پشاشم. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم دا بیان صحیح دی چې د اپوزیشن غوندونو په غړو دا ټوله مقدمه په تیر حکومتونو کې درج کړې شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې د اعتدال لارې د خپل کړې شي، ځکه چې ملک د وړاندې څخه د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی. نو په داسې وخت کې ټول لا په ګډه سره ملک د دې بحرانونو نه راويستو لپاره کار کول پکار دي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانې لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نه وړاندې بعد کرپشن او احتساب خبره کوله، او په واک کې راتللو وروسته چې کله احتساب یې شروع کړو نو په ځینې خلکو کې مایوسي خوره شو او دا انتقامی کاروایی بلی. پانه لیکي هر چا چې کرپشن کړي نو ولس هم غواړي چې احتساب دی وکړي شي او لوټلې دولت دې ترې واپس واخلي. تیر حکومتونو صرف د احتساب ناری وهلي خو عمل یې پرې نه دی کړی. قدر غلی کوونکو ته سزا ورکړې وې نو ملک بنن دې حالات ته نه را رسیدلې. دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت چې کله د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د پیښور ریپیډ بس یا چټک بس پروژه شروع کوله نو ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې به یې سرته رسوي. بیا یې د روان کال جولای میاشت نیټه ورکړه او اوس وایي چې راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې به دا پروژه سرته ورسي. ورسپانه لیکي شپږش کیلومتره اوږده د چټک بس دا پروژه چې د څوکنو نه تر حیات آباد پورې ده د تحریک انصاف حکومت پرې د لاهور د میټرو بس مقابله کوله، خو وخت پر وخت په ډیزاین کې د بدلون او ځنډ له وجې نه صرف لاګښت یې د 9.4 روپو نه 8.5 روپو ته ورسېدو، بلکې تیر صوبایي حکومت چې په څه ډول جوړوله نو هغه شان هم نه ده. ورسپانه لیکي د پېښور ترقیاتي ادارې تر مخه چې د پروژې لپاره د خار د مختلفو برخو نه خواوشه 25,000 ونې وهلې شوي، نو پوښتنه دا ده چې په اربونو روپۍ خرج کولو او په زرګونو ونې وهلو باوجود د پروژې له وجې به د پېښور د ټرافیک ستونزه په مکمله توګه هواره شي؟ پېښور های کورټ چې کله چیف سیکرټري عدالت ته راوغوښتو او ترې پوښتنه وکړه چې دا یقین دهانی ورکولی شي چې د پروژې وروسته به اولس ته په راتلونکي کې د ټرافیک په حواله سره هیڅ قسمه ستونزه نه رامخته کیږي، نو نوموړي وینا وه په دې حقله هیڅ نشي ویلی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین اوسپان لیکي برطانیا په پاکستان کې د عدالتونو دغه نظام مالی مرسته کوي چې پکې د تراګرۍ په مقدمو کې تورنو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. بلخو د امریکا نېشنل پبلک ریډیو د یو پخواني امریکایي پوځي جنرال لخوا لیکي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستلو فیصله به د افغانستان پر مسله ښه اثر ونه لري او باید په داسې وخت کې چې د طالبان سره مذاکرات هم روان دي داسې فیصله ونه شي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي د فرخنده اسد نه اورو.
د برطانی ګارډین ورځپاڼه لیکي برطانیا د یو پټ پروګرام له لارې په پاکستان کې د مرګ سزا ورکولو د عمل مالی مرسته کوي. د دغه پروګرام له لارې په پاکستان کې د مرګ سزا ورکولو او د دې ټول عمل فنډینګ د برطانیې لخوا ورکول کیږي. د دغه سرګند شوو معلوماتو له مخې برطانیا د هغو ولسی عدالتونو سره مالی مرستې کوي چې پکې د ترهګرۍ او ناامنۍ د مختلفو پیښو مقدمې روانې وي. د برطانیې حکومت په پاکستان کې دغه پروګرام ته د قانون واکمنی وایي. د دغو معلوماتو له مخې د برطانیې حکومت دا پروګرام په 2018 کال کې پیل کړی و چې پکې تر اوسه 950 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي او د ځینو په اړه دا هم ویل کېږي ښایي سمې نه وي. د پاکستان د بشري حقونو ادارې لخوا د مرګ د سزا په اړه د تفصیل تر مخه د دغه پروګرام له لارې په 2018 کال کې 10 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. دا شان په 2018 کال کې 13 کسانو او په روان کال کې تر اوسه 10 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. بلخوا د امریکا د نېشنل پبلک رادیو مایکل مارټن د امریکایي پوځ د هغه پخوانی جنرال ډیوډ برنو سره یو مرکه کړې ده چې په یو وخت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشري کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو فیصلې ته څنګه ګوري، ډیوډ برنو وایي دا د هغو ټولو خلکو لپاره یو حیرانوونکې خبره ده چې د افغانستان جګړه له نږدې ساري. بل دا چې دا وخت دغه جګړې د ختمولو لپاره سیاسي هلې ځلې هم روانې دي او په داسې وخت کې د نیمایي عسکرو د راویستلو فیصله به د طالبانو سره د مذاکراتو پر عمل ښه اغېز ونه کړي. ډیوډ برنو وایي له دې سره به په افغانستان کې د افغان عسکرو کار لا سخت شي او دا شان د روزنې او مشورو په برخو کې به د نړیوالو عسکرو کار هم زیات شي او په سیاسي توګه به دا فیصله د طالبانو سره د مذاکراتو عمل کمزوري کړي. ډیوډ برنو دا هم وایي د امریکایي عسکرو د ممکنه وتلو پر فیصله په افغان جګړه کې شامل اتحادي هیوادونه هم حیران دي او نه پوهیږي چې دې مسلې ته څنګه ځواب وایي او زیاتوي دغه هیوادونه دا پوښتنه هم لري چې د دغه فیصلې وروسته باید دوی څه ګام پورته کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په انډونیشیا کې د سمندري طوفان یا سونامي نه د ژغورل شوو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. ویل کېږي چې کېدای شي د دې سونامي د آتشفشان د لوجې راغلي وي. تر اوسه د مړو کسانو شمېره تر 280 یادېږي. تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
په انډونیزیا کې د ورستي طوفان د ژوندۍ پاتې سویو کسانو د موندنې لپاره د ژغورنې ماموران خپل هڅو ته دوام ورکوي. اړوند چارواکي وایي په دغه سمندري طوفان یا سونامي کې چې شایي علت به یې آتشفشان وي، تر زرو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. دوی نن دوشنبه وویل چې بیره لري شایي د شنبې د ورځې د دغه طبیعي آفت له کبله د مړو شمېر زیات سي. ماهران وایي د سونامي علت شایي د جاوا او سوماترا ټاپوګانو ترمنځ د سوندا تنګي په کاراکاتو جزیره کې تر آتشفشان یا اورشیندنې وروسته تر سمندر لاندې د مځکې ښویدنه وي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د دوشنبه په ورځ پاندی کلانګ سیمه چې دغه طوفان سخت ځپلې وکتله، هغه په سیمه کې له رویټرز اجانس او نورو خبري شبکو سره په خپلو خبرو کې وویل د سونامي طوفان د علت په اړه څېړنې روانې دي.
موږ اوس نشو کولای د دې طوفان په اړه نهایي خبره وکړو. ښایي علت به یې زلزله وي، خو موږ یې په سرچینه نه یو خبر. په دې اړه لا هم پلټنې روانې دي. په راتلونکي کې به د هوا پوهنې او ځمک پوهنې اداره د طوفان او زلزلې د تشخیص وسایل او د خبرداری سیستمونه برابر کړي، چې هر چا ته به د طوفان تر راتګ مخکې خبرداری ورکړي.
د انډونیزیا ولسمشر د دې پیښې په اړه خوشیني ښوولې او حکومتي ادارو ته یې امر کړی چې ژر تر ژره دي د دې طبیعي آفت په وړاندې مقابلې ته مټې بډ ووهي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان سوتوپو پورو نوګروه وویل دوی فکر کوي چې ځینې قربانیان به شاید لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې وي. تر توپان وروسته د لسګونو کسانو د ورکېدو، د سلګونو کورونو، هوټلونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو راپور ورکول شوی دی. دغه توپان د سومترا ټاپو جنوبي سواحل او د جاوا لویدیځې برخې ځپلې دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند وایي د تسونامي یا سمندري توپان په نتیجه کې 13,000 او 600 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
سورو سے وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې په افغانستان کې به خپل ځواکونه کموي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل به څه معنی ولري؟ دغه پوښتنه ده چې یو شمېر مغربي څېړونکو یې په اړه بېلابېل نظرونه شریک کړي دي. دوی په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به د افغانستان پر امنیت له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر احتمالي خبرو او د کابل او واشنگټن پر اړیکو اغېز لري. تفصیل د فریبا ظاهر نه اورو.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو 10,000 سرتیرو د ایستلو پلان په ډاګه کړ، همدې مسلې د دغه پلان د عملي کېدو پر عواقبو بحثونه راپارولی دي. یو شمېر سیاسي څېړونکو له آزادي اروپا آزادي راډیو سره په مرکو کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان امنیت لا خراب کړي، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې به له خطر سره مخامخ کړي او د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې به ترینګلې کړي. د امریکا د پاوز یو وروستی راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان پر خاوره د طالبانو کنټرول ډیر سوی دی، او د راپور له مخې افغان حکومت دا مهال د دغه هیواد یوازې پر 55.5% خاورې کنټرول لري. د بحران نړیوالې ډلې یو سلاکار او د افغانستان د چارو څېړونکي ګرایم سمیت ویلي چې طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان د خاورې نیولو ته ادامه ورکوي او تمه کیږي چې دا کار دوام وکړي. د سمیت په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملي کېدل به د جګړو په ډګر کې د پام وړ بدلون رانولې، ځکه د دغه خبره واشنگټن به د دغه شمېر ځواکونو ځای امنیتي قراردادیانو ته ورکړي. پینتاګون دا مهال په افغانستان کې له 25,000 ډیر د خصوصي امنیتي کمپنیو قراردادیان لري. افغان سیاسي څېړونکي هارون میر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د 10,000 امریکایي سرتیرو وتل به د افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې کړي. ښاغلی میر پاکستان، ایران او ریاض ته په اشاره ویلي چې د امریکا دا اقدام به په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر تود کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د امریکا هڅې په دې وروستیو کې ډېرې سوي څو د افغانستان بحران ختم سي. په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په نوم یو خپلواک تحقیقاتي مرکز یو مشر توماس روتګ ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه اقدام کولای سي د دغو هڅو په لړ کې د امریکا او هم د هغه د سیمه ییز متحد افغان حکومت دریځ کمزوری کړي. مایکل کوګلمن بیا په واشنگټن کې د څېړونکو د یو نړیوال مرکز متخصص دی. هغه وایي له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان وخت ناسم دی. دی وی د سولې د هڅو په جریان کې دا ډول اعلان کولی سي د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو چانس له منځه یوسي. بلخوا ځینې سیاسي شنونکي په دې باور هم دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل ښایي ټولو خواو ته یو ګټور پیغام ولري. سمیت وایي دا اعلان ښایي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا د سولې خبرو په برخه کې جدي ده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو له عمده غوښتنو ده چې تل یې ټینګار ورباندې کړی دی. بلخوا د سمیت په خبره شای افغان حکومت ارسی چی فکر وکړي سولې ته په کلونو نه بلکې په لنډه موده کې رسیدلی سي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلې خپرونه کې له فرخنده اسد سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د 2013 کال له پیل ورسره تر دې دمه پر ښځو د تشدد 214 پیښې رپورټ شوې دي چې د تیر کال په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. دا چې په دې کې د زیاتوالي لاملونه څه دي د باز محمد عابد په رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرو پرتو سیمو کې د پوهاوي د کچې د کموالي او قانون ته د نه لاسرسي له امله د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی وایي چې سکل ورسره د ختیځو ولایتونو څخه د ښځو پر وړاندې 214 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال پر تله پکې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وایي
2013 او د 2019 مالي کال د شروع نه تر دې دمه پورې 214 مورده د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا د بشر حقونو خپلواک کمیسون جلال آباد سیمه ییز دفتر سره ثبت شوي دي چې دغه ټولو قضایاو ته د مختلفو میکانیزمونو زمون نه په استفادې باندې رسیدګي شوې ده. خو ځینې قضایای چې مثلا مدني داوی دي هغه په محکمو کې د قانوني پړاو لاندې دي. د تیر کال په پرتله باندې تقریبا سب د ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی ځکه تیر کال موږ 190 مورد لرو.
صبرینه حمیدی زیاتوي چې سږ کال د دوی له کمیسون سره د میرمنو د قتل 45 پیښې ثبت شوې چې اته پکې ناموسي وژنې دي.
په مجموع کې 15 مورد د قتل قضایاوي دي د میرمنو په وړاندې چې د دې کې 8 مورد په ننګرهار ولایت کې دي. په 8 موردو کې 3 مورد چې دي د میرمنو د جګړې قربانیان دي. همدارنګه 8 مورد په کې د ناموسي وژنو قضایا دي.
د چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی وایي
د نامنې پراخواله یو علت دی. مثلاً اقتصادی فقر د دې بیل علت دی، فرهنګي فقر د دې بیل علت دی، د ناوړه دودونو تسلط یو د عوامل او اسبابونه کیدی شي. د پوهې د کچې ټیټوالی او د کورنۍ ځینې غړي په احتیاط باندې اخته دي. د قانون د حاکمیت ضعف په لرو پرتو سیمو کې څرنګه چې لازمه ده هغه میرمنې نشي کولی چې هغه عدالت ته لاسرسی پیدا کړي او د دوی قضایاو ته رسیدګي ترسره شي.
صبرینه حمیدی زیاتوي چې په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ له څانګې سره د نارینه وو لخوا هم 138 شکایتونه ثبت شوي چې اکثره پکې د ملکیت د نقص پیښې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په خوست ولایت کې شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سږ کال د یاد پوهنتون څخه نږدې 1,500 تنه فارغه شوي دي. دی وایي یاد زده کوونکو د کرنې، طب، انجینرۍ او حقوقو دغسې اقتصاد او په نورو برخو کې لوړې زده کړې کړې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سږ کال د یاد پوهنتون څخه نږدې 1,500 محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په مخه وړاندې شول. د یک شنبه په ورځ د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد پوهنتون کې د زده کړو د ښه کیفیت له کبله محصلان له لازمو علمي او مسلکي وړتیاو برخمن دي، او دوی هیله لري چې ډیری به یې حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې رسمي دندو لپاره جذب شي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس د سه کال د فارغانو په باب وویل
سه کال شیخ زاید پوهنتون 1492 تنه محصلین جامع ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه یې 459 محصلین دي. فارغین چې کومه دي په هغې کې زراعت، طب، انجینري، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری دا پانځه شامل دي.
عبدالخلیل افغانی زیاتوی د زده کړو او تحصیل پر مهال شیخ زاید پوهنتون یو شمېر محصلان کاری زده کړو لپاره ځینو حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات ډېر شوي دي.
دوی کار هم زده کوي او د دوی سره یو شناخت هم پیدا کېږي. د همدغه شناخت په نتیجه کې چې هلته کله بستونه اعلانېږي چون دوی عملي زده کړې کړي په هغه ادارو کې د کار سره یې بلدتیا موندلې وي، نو دوی ته بیا د جذب امکانات پیدا کېږي.
په پوهنتونونو کې یوه بله مهمه مسله په خپله د استادانو د ظرفیتونو او علمي کچو لوړول دي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس وایي
15 د مختلفو پوهنځیو استادان چې کومه دي هغه د هېواد دننه او د هېواد نه بهر د ماستری او دکترا په پروګرامونو کې مصروف دي.
بل لوري ته یو شمېر کتونکي او د نظر خواندان د ټولنې په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د لوړو زده کړو، تحصیل او تعلیم د ډېرېدو ټولنیزې اغېزې مهمې بولي او وایي چې په دې سره ولس کې ښکاره فکري، ټولنیز او کلتوري بدلون راغلی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل احمد جاوید شکیب وایي
په مثبتو تاثیراتو کې موږ ویلی شو چې اول یو ستر فکری بدلون یې دلته رامنځته کړی، دویم مهم بدلون یې دا ده چې خلق تحصیل ته او تعلیم ته تشویق شوی دی، دریم دا چې د خلکو د کلتور سطح اوچته شوې ده. له دې سره همدارنګه دغه کوم کسان چې له دې ځینه فارغېږي له پوهنتون نه دوی خپلو کلیو ته ځي، اولته په کلیو کې خلکو ته یو مثبت پیغام وړاندې کیږي.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پوهنتون ټول 14 پوهنځي لري. په یاد پوهنتون کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د 323 خزینه محصلانو په ګډون خواوشا 8000 محصلان په تحصیل بوخت دي.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرسته ماناو
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اسر اخلو بفن
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
ګوته یا ګوتمه هم د یو شمېر نورو سینګارتوکو غوندې ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې له ښځو سره سره سړي هم اچوي. سړي اکثر د سپینو سره ګوتې کاروي چې پکې بېلابېل ډوله غمي یا کاڼي وي او دغسې ښځې هم دا اچوي او زیاتره خوښوي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کویدنې یا واده په مراسمو کې هم تبادله په ګوتو کېږي. تفصیل د باس محمد عابد ناورو.
ګوته چې ځینې خلک ورته ګوتمې هم وایي داسې یو پښتني سینګارتو کې دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوي وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د زنونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دوکان دی او د سپینو زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کېنوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریا لودین راته وایي،
ګوتمې چې دا زموږ خویندې وي کورونه هغه په هغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمې په واسطه ونخلي.
پښتنې مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوې وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبره و چې وسم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده نو چې کله ننوت یو ترورم د دیرال یا چمبه وای نو د دې چمبې سره زه یو بل ترزوی مې فرهاد نومېږي ننوت نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وای دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمې کې د زرګره نو ما د خولۍ په دې تندي کې خو د ترزوی تندې مال ترزوی دا څومره چې زه خوشاله شم دومره تم خوشاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمې خبر او که یا د رنګ خبر او که دا لکه یو داسې عقیده ده یو داسې محبت دی دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغوی په فکري توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغوی په ځان باندې منلي دي او دا یې ازمایلي دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغوی د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نه شي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړې وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نخې توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخه ده. موږ خپلو کې دغه خبره شوې وه موږ د یو بل نه خفه شو نو ته به زما نه دا غواړې او زه به یې درته بېرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نقه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د ظفر خان نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان یو احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د دوو کیسونو فیصله واوروله. عدالت نواز شریف ته په العزیزیه کیس کې د وو کالو قید او جرمانه سزا ورکړه او په فلیک شپ کیس کې یې هغه بری کړ. د فیصله تر راتلو وروسته نیب چارواکو نواز شریف نیولی او هغه به زندان ته استول کیږي. عدالت د چهارشنبه په ورځ د احتساب او نواز شریف د وکیلانو دلیلونو تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د افغانستان د ولسمشر مانی ارګ نن مشال ریډیو ته په لیګل خبر پاڼه کې ویلي، قریشی له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو لپاره په راتلونکو اقداماتو یې خبرې وشوې. نن په کابل کې د فواید عامې وزارت ته څیرمه دوه چاودنې شوي. د کابل د پولیسو یو مشر محمد سالم احساس د پیښې له ځایه مشال رډیو ته وویل بریدګر د شهیدانو او مازورانو دفتر ودانۍ ته ننوتی دي او له امنیتي ځواکونو سره یې خطر روانه ده. په برید کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری پرون په لوړګي کې خبریالانو ته ویلي وفاقي حکومت په این اف سی ایوارډ کې قبایلي زیرلو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې او هغه پیسې چې قبایلي زیرلو ته یې د ورکړې خبره شوې وه په ریکارډ راوستي. د پاکستان پارلمان د روان کال په مئی میاشت کې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو منظوري ورکړې وه. سپینې ماڼۍ له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر لاسلیک کړی. د امریکا پوځ یو ویان د فرانسې خبری اجانس ته د دې د لاسلیک کولو پخلی کړی دی. یو بل چارواکي سی این این ته ویلي چې د دفاع تلونکي وزیر جیمز میتس هغه فرمان لاسلیک کړی. ډونالډ ټرمپ د ډسمبر په 19 په شام کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتې او له هغه هیواده د خپلو ځواکونو د ویستو اعلان کړی و.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان سفر خان او ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.